دا کندهار د امنیه کمانډان وایي چې د هیواد د باندې د طالب بشانو سره د سولې په اړه څوځلي خبرې کړې. د ترهګرو د تمویل پر شبکو د څاروي موسسې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړ. او د افغانستان اجرایه ریاست وایي د اوربند له ختمېدو وروسته حکومت تر دوو راتلونکو ورځو پورې د اوربند بیا تمدید یا ختم په اړه خپل دریځ اعلانوي. دوستانو ستړي مشي د ساتې رډیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په لوګر ولایت کې د سوري د کاروان پر برخوالو د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي. د کندهار امنیه قمندان وایي چې د طالبانو له مشرانو سره مخامخ خبرې کړې دي او پاکستان د تروریزم د تمویل په لیست کې شامل شو. د خبرونو تفصیل. د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د سولې د کاروان پر برخوالو د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي. د هلمند د سولې د حرکت ویان بسم الله وطندوست چې له بېلابېلو ولایتونو د سولې کاروانونه د دوی له حرکت سره یو ځای کېږي، د لوګر د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هغه کاروان چې له لوګر څخه حرکت کړی و او کابل ته راتله، زموږ سره ګډون کاوه. له بده مرغه چاودنه پر سوې ده. د لومړنیو معلوماتو له مخې اته کسان شهیدان شوي دي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي.
دا برید وروسته له دې وشو چې وسلوالو طالبانو د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ مدني فعالانو او خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سولې له کاروانونو او حرکتونو سره یو ځای نشي. د تخار ولایت په چعاب ولسوالۍ کې څوارلس سرحدي پولیس وژل شوي دي. د تخار د والي ویندوی سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل. د وای چرش په شاوخوا دولسنیمې بجې طالبانو د تاجکستان په پوله کې د چعاب ولسوالۍ د نواباد او فیض آباد د سیمې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې. له یو ساعت جګړې وروسته له بده مرغه څوارلس سرتیري وژل شوي دي. تیمور همداراز وایي چې په دې نښته کې شپږ نور پولیس بې درکه شوي دي. د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق قیدا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره له هیواد د باندې د سولې په اړه خبرې کړې دي. قمندان عبدالرازق وویل چې په چیرو دو میاشتو کې د طالبانو له مشرانو سره د امریکا، اروپایي هیوادونو، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو د استازو په حضور کې څلور ځلې کتلې دي. د په عین حال کې وویل چې په دې پروسه کې د افغانستان مرکزي حکومت شامل نه دی.
د طالبان سره موږ خپل د لیدې څواره د طالبان د کوټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د جمهور شمولیت نسته او هغه پروسه روانه ده.
جنرال رازق دا هم وایي چې که موافقه ته ورسیږي د کوټې شورا نیمایي غړي به هیواد ته راستانه شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون د شپېتو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان په اړه د تماس د ډلې په غونډه کې رایه ځای شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي ترڅنګ د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د شپېتو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. افغانستان او جرمني په ګډه د افغانستان د تماس د ډلې مشري کوي. دا خبرونه د ازادي راډیو اوري. پاکستان د تروریزم د تمویل په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د تروریزم د تمویل او د پیسو د سپینولو پر سر د څار ادارې یا اف ای ټی اف پرون په پاریس کې وکړه. د ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی پاکستان په دې خاطر په دې لیست کې شامل کړ چې د دوی په وینا پاکستان په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو د مالي تمویل سرچینې نه دی وچې کړي. د پاکستان په اړه د دې پریکړې یو بل دلیل په دغه هیواد کې د افغان طالبانو پناه ځایونه او د حافظ سعید په څیر د ځینو څیرو فعالیت بلل شوی چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا په تور لیست کې شامل دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعظم خان امریکا او اروپایي هیوادونه تورن کړي چې نوموړی سازمان یې دې پریکړې ته اړ ایستلی دی. امریکا او د جرمني په شمول اروپایي ملګرو د دې پریکړې ملاتړ کړی دی. یوازې ترکیه او چین مخالفت وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په تیرو څو ورځو کې له سوریې څخه تر زر زیات پوځیان او په لسکونو الوتکې استری دی. پوتین نن پنجشنبه په کرملین کې د پوځي پوهنتون فارغ التحصیلانو ته په وینا کې وویل چې له سوریې څخه د ځواکونو ایستلو ته دوام ورکوي. امریکا او روسیه وایي تمه ده چې نن پنجشنبه به د دغو دوو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې ځای او نیټه اعلان شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل احتمال شته چې له پوتین سره د ده کتنه د ناټو د مشرانو له غونډې وروسته وشي. د ناټو سرمشریزه د جولای په 11 او 12 د فنلنډ په پلازمینه هلسنکي کې جوړیږي. او د قرغیزستان یو چارواکی وایي په 2011 میلادي کال په منځني ختیځ کې د شخړې له پیلېدو تر اوسه پورې 150 قرغیزان د سوریې په جګړه کې د اسلامي سختریزو په ننګه وژل شوي دي. د قرغیزستان د تروریستي ضد مرکز مرستیال کنجار ربګیب بکایف نن پنجشنبه په پلازمینه بشکک کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته وویل په وروستیو کلونو کې د قرغیزستان نږدې 1500 اتباع په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش له ډلې سره یو ځای شوي دي.
دوستانو خبرونه ملاحظاتې راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. دا ترهګرو د تمویل پر شبکو د څاروي موسسې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړي. پر دې موضوع په رپورټ سروي راوړی چې د لوګر ولایت د سولې پر کاروان د یوې غونډې پر مهال چاودنه وشوه چې د راپورټونو له مخې 8 کسان وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د اوربند له ختمېدو وروسته حکومت تر دوو راتلونکو ورځو پورې د اوربند د بیا تمدید یا پای ته رسولو په اړه خپل دریځ اعلانوي. دا کندهار امنیه کمانډان وایي د هیواد د باندې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی اوریدلی شي. د کندهار امنیه کمانډانی وای چې وبخید کندهار امنیه کمانډان وای چې د هیواد د باندې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبري پیل کړي. د جنرال عبدالرازق په خبره په دې ناستو کې د افغان حکومت د مهمو کسانو ترڅنګ د سعودي عربستان او په امریکا استازو هم ګډون کړي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وای په تیرو دوه میاشتو کې له طالب مشرانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه څلور ځلې لیدلې دي. هغه وای دغه لیدنې له هیواد بهر چې د سعودي عربستان، امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازي هم پکې شامل و ترسره کړي دي. جنرال رازق وایي په وروستۍ ځل لیدنه کې دې پایلې ته رسېدلې چې د کوټې شورا نیمایي غړو یې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې دي څو واره د طالبان د کوټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د جمهور شمولیت نسته او هغه پروسه روانه ده. د حکومت د لوړې سطحې خلک پکې دي او نور امریکا د متحده ایالات او د نورو ځینې اروپایي ملکو خلک هم شته په دې کې او ځینې انشاءالله د عربي ملکو ته هم په دې کې شامل چې په دې ټولو کې به کومک کوي. ډېر کسان انشاءالله د کوټې نیمه شورا به په کچېرې موږ مملکت ته سره ورسېږو د خیر هغه به راځي. دلته او نور د طالبانو مختلفو محکمه رهبري او اوسنۍ ډېر خلک به دې سولې ته راسي. دې پروژې
کومندان نیوکه کوي وایي چې په تیر کې له هغو طالب مشرانو سره د حکومت له لوري ژمنې نه دي عملي سوي چې له وسلوال مخالفت یې لاس اخیستی. کومندان وایي دا ځل یې له نړیوالو سره پر یو داسې میکانیزم کار کړی چې پر اساس به یې لوړ پوړي طالب مشرانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو مهمو پوسټونو کې ونډه ورکړي.
دی پر دې باندې بې باوره دي او رښتیا هم دا ده چې د کابل د افغانستان حکومت چې کومې وعدې د دې سره کې هغه ټول سر فیصد دې ته پرته وړاندې شي. دلته موږ نړیوال شریکان هم لرو نو هغه په دې کې شامل دي او دا یو ښه خبر ده چې هغه شامل دي او هغه زموږ سره کومک کوي چې د دې یاکم خوښتنې چې د ډېره ځای هغه ومني او کوم شان چې دی غواړي د یو سیاسي تنظیم په شکل د ملي تنظیم په شکل نو دې کولی شي راسي په دې وطن کې خپل حرکت شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په اذربایجان کې د افغان حکومت او طالبانو د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل راپورونه خبره سوي خو طالب ویاندویانو بیا په دغه ناسته کې د خپلو مشرانو ګډون رد کړی دی.
او موردل چې د کندهار د امنیه کمانډان ویل او سوالو طالبانو سره یې څو ځل لیدنې شوې دي او د هیله څرګندوي چې د پاکستان د کوټې په ښار کې میشته د طالبانو د مرکزی شورا ګڼ غړي کې چیرته ورسره توافق ته ورسیږي دا به د سولې په پروسه کې شامل شي. اخوا د ترهګرو د تمویل پر شبکو د څار یوې موسسې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلوونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړی. ویل کېږي چې دا اقدام پر پاکستان د لویدیځ هیوادونو د هغو فشارونو یوه برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره د پاکستان هڅول دي. تمه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا پر پاکستان د مالي فشارونو په لړ کې دا اقدام به د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغېزه وکړي. احمد تکل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل دراوري.
مننه انصاف. په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ له کبله فشارونه زیات کړي دي، د مالي عملیاتو کاري ډلې یا FATF دا هیواد د هغو هیوادونو په فهرست کې ورزیات کړی دی چې پر مالي چارو یې باید څار وشي. FATF چې په نړۍ کې د پیسو د مینځلو یا د تورو پیسو د سپینولو پر شبکو څار کوي، دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په پاریس کې د دې بین الحکومتي ټولنې غونډه روانه ده او یوه اونۍ به دوام وکړي. پاکستاني چارواکو د مالي عملیاتو د کاري ډلې د اعلان په وړاندې توند غبرګون ښودلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعظم خان پر متحدو ایالاتو او اروپایي هیوادونو د FATF په پریکړو کې له خپل زوره د کار اخیستو تور ولګاوه. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د افغانستان او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز ډېر ژر پاکستان ته سفر وکړي. میرمن ویلز تېره اونۍ د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیه غونډې ته وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې له هڅو سره د پاکستان له اقداماتو څخه راضي نه دی. میرمن ویلس وویل موږ د افغانستان پر گاونډیانو په تیره پر پاکستان غږ کوو چې د سولې د ملاتړ لپاره نور اقدامات وکړي. له ځینو مثبتو پرمختګونو سره سره دې زیاته کړه چې موږ د پاکستان د حکومت لخوا تر اوسه د هغو طالبانو په وړاندې چې سولې ته نه حاضرېږي د نیولو یا ایستلو په څیر پرېکړونې اقدامات نه دي لیدلي. د مالی عملیاتو کاري ډلې FATF په فبروري میاشت کې پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې باید د هغو تروریستي ډلو مالی سرچینې وچې کړي چې په دې هیواد کې فعالیت کوي. له دې خبرداري وروسته د پاکستان د اوبهي د آسیا پاسیفیک ډلې په یوه څیړنه کې وویل د پاکستاني چارواکو له دې ادعاو سره سره چې وایي د تروریستانو د تمویل د شبکو زرګونه مشکوک غړي یې نیولي او میلیونونه ډالر یې له هغوی څخه ضبط کړي دي، اسلام آباد د تروریستانو د تمویل د سرچینو د وچولو په برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو او د جرمني په ګډون اروپایي متحدانو هغه مهال د اروپایي ټولنې د ودر شوغړو لخوا د پاکستان پر وړاندې د یو لړ اقداماتو غوښتنه کړې وه، خو یوازې ترکیې او چین له دې طرحې سره مخالفت کړی و. خو د دوی مخالفت د دې پریکړې مخه ونه شو نیولی. د امنیتي چارو کارپوه فدا خان د جرمني خبري آژانس دی پی ته ویلي دي چې دا اقدام ښایي په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر پاکستان فشارونه زیات کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، له احمد تکل نه مو واورېدل چې د تروریستانو د تمویل پر شبکو د څار یوې موسسې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلوونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړی دی. د لوګر ولایت د سولې پر کاروان د یوې غونډې پر مهال چاودنه وشوه چې د ریپورټونو له مخې اته کسان وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د لوګر د سولې کاروان له هغه حرکت سره د یو ځای کېدو لپاره خوځېدلی چې له هلمنده د پلازمینې پر لوري نږدې یوه میاشت پر لاره تېره کړه او له اختر وروسته هلمند ته ورسېد. د دې حرکت غړي اوس مهال په کابل کې د لویدیځو هیوادونو د سفارتونو مخکې پرلت وهلې او د افغانستان په جګړه کې د نړیوالو لوبغاړو د لاسوهلو د بندولو غوښتنه کوي. د هلمند د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطندوس وایي چې په لوګر کې د دوی پر ملګرو برید د سولې د هغه مخالفو ډلو کار دی چې د جګړې په دواړو خواوو کې شته. ښاغلي وطندوس له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د هلمند د سولې د ولسی حرکت سره د لوګر د سولې د کاروان پر اړیکو رڼا واچوله.
کله چې زموږ حرکت را پیل شو هماله د افغانستان په ګوټ ګوټ کې افغان ولس د سولې په تمه حرکتونه پیل کړل چې موږ کله چې کابل ته را ورسېدو له یو شمېر سیمو څخه پلې حرکت یو شمېر رسېدلي دي، یو شمېر په لاره دي. رسول سره موږ اړیکې دي او هغوی هم د سولې په تمه را وځي، لکه همدا اوس چې له یوه خونړۍ سره موږ مخ شو چې زموږ یو شمیر دوستان مخ شیدان شوي دي د دغه حالت له کبله موږ چې نور دغه حالت زغم وړ نه دی. نور افغان تبر نه شي کولی چې دغه حالت وزغمي. پر افغان ولس باندې مې غږ دی چې لاسونه سره یو کړي او هغو کړیو ته وخت ورنه کړي چې د هغوی ګټې په جګړه کې نغښتی دي او د سولې په مخ کې خنډ ګرځي. دغه یو ښه بېلګه ده چې د جګړې په دواړو طرفونو کې یو شمېر کړۍ شته چې هغوی نه پرېږدي چې افغانان سولې ته ورسېږي، چې افغانان امن ترلاسه کړي، افغانان بې وسکاو خاوندان شي.
دا حمله د نننۍ حمله به چا کړې وي فکر کوي؟
همدا ډلې دي، همدا کسان دي چې بریدونه کوي، بریدونه کېږي، چاودنه کېږي. د دغه حالت څخه یو شمېر استخباراتي کړۍ ګټه پورته کوي، یو شمېر هېوادونه ګټه پورته کوي. له بد مرغه په دغسې جګړه کې موږ وژل کېږو. ځینې وختونه د دغسې پېښې پړه منل کېږي، ځینې وختونه دا پېښې دغسې پاتېږي او هېڅ څوک یې پړه پر غاړه نه اخلي. دا هم دغسې یو پېښه ده دا چې موږ د یو شمېر هېوادونو سفارتونه مخته کښېنو. په همدې تمه موږ ناست یو چې پر هغوی غږ وکړو چې د افغانستان له جګړې څخه خلاصونه وباسي. د افغانستان جګړه دوی مغلقه کړې ده، د افغانستان جګړه دوی سره پیچلې ده.
وطندوس صاحب، که څه هم له هلمند چې تاسو حرکت راوکه تر کابله پورې په سوله ییزه فضا کې راورسېدی او کومه ناوړه پېښه ونه شوله، خو وروسته وسلوالو طالبانو ستاسو پر حرکت باندې د پردیو ټاپه ولګوله. د لوګر پر ځوانانو نننۍ حمله به د طالبانو له دې بیان سره کوم ارتباط ولري؟
په لارې کې چې موږ راتېر شوي یو، اته ډېر شپې موږ مزل کړی دی. د دغه لارې په اوږدو کې خپل طالبانو تعلیم مسؤلینو موږ ستایلی یو. په زغرده ویلي دي چې په افغانستان کې لومړنی خپلواک حرکت دی چې تاسو را پیل کړی دی چې پر شامو د هېچا لاس نشته. تر کابل پورې همدا طالبان موږ ستایز موږ ملاتړ کوي. کله چې موږ کابل ته را رسېږو بیا دلته د پروژې نوم ورکول کېږي. دلته له لویه سره خبره دا ده چې پر موږ حمله ونه شوه. په لومړیو کې دا تمه نه وه چې زموږ دغه حرکت کې دونه ځواکمن کېږي، دونه د پراخېږي چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې دې خلک را پاسي او نور د جګړې ته نه ووایي. کله چې د جګړې دواړه اړخونه په دې پوهېږي چې نور ولس موږ له لاسه وسونکی دی او پر ولس نور موږ خپلې پروژې نه شو تطبیق کولی، نو دواړه اړخونه کې ځینې کړۍ شته چې هغوی هڅه کوي چې خدای مکړه زموږ دغه حرکتونه ناکام کړي. خو دا ځل ولس پوه شوی دی، ولس د سر په قرباني را پاتېدلی دی. دا چې موږ د سړک پر غاړه باندې وژل کېږو، دا چې موږ په بازار کې په سودا اخته یو وژل کېږو، دا چې موږ په میله وژل کېږو، څه دې چې دغسې په غیرت باندې را پاسو، جګړې ته نه ووایو، پروا نه کوي، چار څونه ووژل شو بیا هم موږ مخ روان یو. موږ اولس کاله کېږي چې د بې غیرتۍ په مرګ وژل شوي یو. دا ځل خو وژل کېږو، مخامخ چې موږ څوک موږ ووژنې، مخامخ موږ روان یو، هر څوک چې موږ وژنې، موږ بیا هم د سولې غږ پورته کوو، د غربن غږ پورته کوو او جګړې ته نه وایو.
د سولې د حرکت ویاند، د البته د هلمند د سولې د ولسی حرکت ویاند، بسم الله وطن دوستو، چې په لوګر کې د سولې پر کاروان د برید په اړه خپل نظر څرګندوه. ویل کېږي چې د لوګر ولایت د سولې پر کاروان د یوې غونډې پر مهال نن چاودنه شوې چې د رپورټونو له مخې اته کسان وژلي او څلور نور یې ټپیان شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي د اوربند له ختمېدو وروسته حکومت تر دوو راتلونکو ورځو پورې د اوربند د بیا تمدید یا ختم په اړه خپل دریځ اعلانوي. د اجرایي رئیس د ویان رسیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هڅه کې دی او د دې لپاره یې ښه ملاتړ ترلاسه کړی. له دې سره د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د حکومت لخوا څو ورځنی اوربند د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ښه فرصت بولي او پر دوام یې ټینګار کوي. یوسف خان صدرانه د موضوع په اړه تفصیل لري.
په داس حال کې چې د حکومت لخوا د اعلان شوی یو اړخیز اوربند یوه ورځ پاتې ده، د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې حکومت د اوربند د لا دوام یې ختم په اړه خپل وروستی دریځ تر دوه راتلونکو ورځو پورې اعلانوي. د اجرایه رئیس د ویان مرسیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې د خبرو اترو له لارې سوله او ثبات ټینګ شي.
حکومت
دی وایي حکومت په هڅه کې دی چې د خبرو او سولې له لارې په هیواد کې د ثبات شاهدان وو. دا هڅې دوام لري، خو دا چې موږ لا نور څه سیاست پر مخ وړو، په دې اړه خپل دریځ د شنبې په ورځ له خلکو او نړیوالو متحدینو سره شریکوو. ښاغلی میسم وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د خلکو او نړیوالې ټولنې ښه ملاتړ له ځانه سره لري. له دې سره د افغانستان دفاع وزارت هم په هیواد کې د خبرو اترو له لارې د سولې ټینګښت غوره ګڼي، خو وایي چې هغه طالبان چې اوربند ته لبایک نه وای د هغو پر وړاندې به په میړانه وجنګیږي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش:
اگر طالبا آتش بس را ادامه بدن چی خوب است که مسئله افغانستان.
خغلی رادمنش وی که طالبان اوربند تا دوام ورکړي نو څومره ښه ده چې د افغانستان جګړه د سولې او خبرو اترو له لارې حل شي. له هغې پرته زموږ اخرانه انتخاب له سوله غوښتونکو سره سوله او له جنګ غوښتونکو سره جنګ دی. د کابل ګارنیزون عمومي قمندان مراد علي مراد بیا په دې باور دی چې اوربند د بل پړاو لپاره وغځول شي تر څو د اوربند وروستۍ نتیجه په هیواد کې د جنګ ختم او د سولې ټینګښت وي. ښاغلی مراد دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته وکړې. وسله والو طالبانو د اختر له ختمېدو سره اعلان شوی درې ورځنی اوربند ختم اعلان کړ، خو حکومت هغه د لسو نورو ورځو لپاره وغځاوه، کوم چې د طالبانو لخوا ورته مثبت ځواب نه دی ویل شوی. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون د حکومت لخوا د یو اړخیز اوربند غزیدو ته هم خوشبین دی، وای چې د کار په ځینو ښارونو کې د طالبانو د حملو د کمیدو او د سولې په پروسې د دوی باور ډېرېدو ته زمینه برابره کړې ده.
اوس د پز تر هر وخت د سولې د خبرو لپاره شرایط همواره دي، ذهنیتونه آماده دي. دا چې څوک غواړي که نه غواړي، که طالبان غواړي که نه غواړي، که حکومت غواړي که نه غواړي، په رواني لحاظ ستونزه څه خلک آماده دي، ستونزه امکان شته او په آینده نږدې کې به شاید د خبرو بهیر هم په جدیت سره شروع شي.
ښاغلی پښتون وایي څو ورځنی اوربند د دې لامل شو چې طالبان لکه د تیر په څیر په تهاجمي حملو لاس پورې نه کړي. له دې سره د سیاسي چارو افغان کارپوه یونس فکور د طالبانو وضعیت او د دوی پر وړاندې عمومي ذهنیت ته په کتو وایي چې طالبان له خبرو پرته بله لار نه لري او باید هم د خبرو میز ته حاضر شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې نن به د کاندیدانو د نوملیکنې راټول شوي اسناد دغه کمیسیون په یوالنی جلسه کې تصویب شي. ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تصویب وروسته به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د ټولو کاندیدانو اسناد مرکز ته رسیدلي او د کمیسیون د تخنیکي همکارانو له لوري څېړل سوي دي. ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد به د نظرو بنسټونو، مدني ټولنو او خبریالانو په وړاندې د کمیسیون په یوه علني جلسه کې تصویب او بیا به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي.
هر هغه څوک چې زمونږ ابتدایي لیست ته لاره به پیدا کوي، د هغوی نومونه به بیا چې د کمیسیون لخوا تصویب شي هغه به بیا اعلانېږي، او وروسته له هغه به بیا هغه کسان چې خپل ځان مظلوم ګڼي یا شکایت لري د شکایت کمیسیون ته کولای شي چې د قانون مطابق او زمونږ د ټایم لاین مطابق هغوی خپل شکایت ورکړي، او کوم شکایتونه چې مواجه وو هغه به بیا کمیسیون سره شریکېږي، او بیا به زمونږ د ټایم لاین مطابق هغه د آخري نوملړ یا سپتینام چې د کاندیدانو لیست اعلان کړي.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکنه د جوزا د میاشتې په 15 اپریل او د همدې میاشتې په 22 پای ته ورسېدله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې څه باندې 6000 تنو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو څوکیو ته فرمې ډکې کړې دي. په یادو کسانو کې 2445 د ولسی جرګې او 3001 درسي د ولسوالیو شوراګانو لپاره احتمالي کاندیدان دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوی و چې د سرطان په ومه د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان سي. وبلیدل سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړنی لیست کې څومره کاندیدان د میزان د 28 انتخاباتو ته لاره پیدا کوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله واشنگتن ګرم بللې، ویلي دي چې د ایران خلک به روانو ستونزو په وړاندې په ګونډو نشي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
ولسمشر حسن روحانی تیره شپه په یوه تنده تلویزیونی وینا کې واشنگتن د ایران د اقتصادي ستونزو عامل وباله، خو ویل چې ایران به ټولې ستونزې او فشارونه وزغمي خو خپل راتلونکي به ترې زار نه کړي. هغه د ایران له خلکو وغوښتل چې یو موټی پاتې شي څو امریکایان په ګونډو کړي. ولسمشر روحاني له څو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو له کبله تر سخت فشار لاندې دی، ځکه وروسته له دې چې د ایران د پیسو واحد په تیرو شپږو میاشتو کې خپل نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ. په بازارونو کې د موادو بیې لوړې شوې او په روانه اونۍ کې د تهران په لوی بازار بزرګ کې د دوکاندارانو او سوداګرو د اعتراضونو باعث شو.
د ایراني پیسو ارزښت وروسته له هغه په چټکۍ سره راکم شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا به یو ځل بیا پر تهران بندیزونه نافذ کړي. په نومبر میاشت کې د بندیزونو د نوي کېدو په درشل کې د تیلو په بازار کې چې ایران په ورځ کې 2.5 میلیون بیرل اومه تیل پکې پلوري هم ګډوډي جوړه شوې او کارپوهان اټکل کوي چې د ایران د تیلو صادرات ښایي په ورځ کې تر 8 لک بیرلو پورې کم او ورسره د ایران د خلکو مصیبت لا زیات شي. د ایراني چارواکو د څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې هیواد د اقتصادي ستونزو پړه د ایران د حکومت پر پالیسۍ واچوله او ویل ایران په سوریه کې پوځي مداخله کوي او په منځني ختیځ کې حزب الله، فلسطیني حماس ډله، د یمن حوثیان او خپل نور متحدان تمویلوي. پومپیو پرون پر خپل ټوئیټر باندې په یو پیغام کې ولیکل چې په ایران کې د اعتراضونو دوام حیرانوونکې خبره نه ده، ځکه د ایران خلک له خپل مشرانو غواړي چې ملي سرچینې په عادلانه ډول وویشي او د دوی مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي. د تهران د لوی بازار هټیوال پرون په داسې حال کې خپل کاروبار ته ستانه شول چې د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی په امر ګڼ شمېر د مظاهرو ضد پولیس هلته حاضر وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ایرانیان د فساد، بې عدالتۍ او د مشرانو د بې کفایتۍ له کبله ناراضه دي، خو نړیوالې غږ اوري. پومپیو زیاته کړه چې ایرانی چارواکو د اصلاحاتو پر ځای د خلکو د اعتراضونو ځپل پیل کړی دي. په همدې حال کې د ایران د پارلمان له 3 او 2 برخې وکیلانو له ولسمشر روحاني غوښتي دي چې د حکومت د اقتصادي چارو مسؤل چارواکي لري او نوي کسانو ګماري. د غوښتنې داسې اندېښنې رامنځته کړي چې ښایي ولسمشر په هیواد کې دننه په هغو ژمنو کې د پاتې راتلو له کبله له ستونزو سره مخامخ شي چې له بیا انتخاب مخکې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې وي. د ایران پارلمان دا صلاحیت لري چې له 3 او 2 برخې وکیلانو د غوښتنې په صورت کې وزیرانو ته د سلب اعتماد رای ورکړي، او له دې سره دا امکان هم شته چې مذهبي مشر آیت الله خامنئی ولسمشر روحاني د بې کفایتۍ په نوم له دندې لرې کړي. په یو لیک کې چې د ایران دولتي رسنیو پرون خپور کړ، د پارلمان له 290 غړو څخه 180 وکیلان له روحاني غواړي چې د اقتصادي پالیسیو مسؤل چارواکي سمدستي بدل کړي، ځکه د دوی په وینا په تیرو 2 کلونو کې د هغوی ناسم اجراءات د خلکو د بې اعتمادۍ باعث شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې. او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبد الله د زابل ولایت انده پیغام تاسو ته پیغام لومړی د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه ونی کی هلې زموږ پیغامونه په وار وار باندې تر لوړو چارواکو پورې رسولي دي. غوښتنه مې دا ده چې د زما د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې د شریعتو څنګه نه لرو، او د زابل د کلات بابا د علي دارالعلوم فارغ د کلات بابا علي دارالعلوم ورکی، خو لیکن هغه د نیمه پات د نور ولایت د زمينه نه درته برابر چې ولر چې هغه د کلی په نور او ډیر علما کرام اوسونه دومره جوړ کړي نو کچيري مشتا د زابل په کې د شریعت څنګه ایجاد سیمور بور د لوړ زده کړو د چارواکو څخه ډیر خوشحاله سو او زموږ زده کړې به دوامي سي او پایته به ورسیږي. والسلام.
آزاد راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه دا وسیله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی یم. زه د دولت څخه غواړم چې نور د غازمو په هیواد کې دا سرتره سري سوله راولي او دا جګړو ته د پایټکه کېږدي. او دا خو ټولو ته معلومه ده چې دا یوه سیاسي جګړه ده چې په افغانستان کې راځي او د اسلام نه خلک ډېره چټي استفاده کوي. نور مې وخت نه سم دا لا فهم.
السلام علیکم، زه د پښتو ولایت لا بولک ولسوالۍ د فرارو د سیمې خبره کوم. موږ د طالبان وروڼو دغه پیغام چې واورېدې چې دوی وایي 3 ورځې موږ د اختر وربند کوو په دغه ډېر خوشحاله شو. دا د فرارو په سیمه کې ډېر جنګونه او ډېرې وژنې پیښې وسولې. خدای پاک دې وکړي چې د دغه ته په خیر او بېغرمۍ سره پای وموندل شي. والسلام، تاسو کشر ورور اصلیا.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو وس هم رازو یوار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته اسمت ساروانه دروړی.
د لوګر په څرخ ولسوالي کې د سوري د کاروان پر برخوالو د چاودنې په نتیجه کې لشتر لشه اته تنه وژل شوي دي. د تخار ولایت په چاهاب ولسوالي کې څوارلس سرحدي پولیس وژل شوي دي. د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق ادعا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره له هېواد د باندې د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون د شپېتو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي نن د آذربایجان په پلازمېنه باکو کې د افغانستان په اړه د تماس د ډلې په غونډه کې رای یوځای شوي دي. د افغانستان حکومت د یوه تاجک جنرال څلور مشکوک پلویان د تاجکستان حکومت ته وسپارل. پاکستان د تروریزم د تمویل په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د تروریزم د تمویل او د پیسو د سپینولو په سر د څار ادارې پرون په پاریس کې وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په تیرو څو ورځو کې له سوریې څخه تر زر زیات پوځیان او په لسګونو الوتکې ایستلې دي.
دوستانو اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د نولس کلنې کرکټ ملي لوبډلې د جوړولو په موخه د زونونو په کچه سیالۍ پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه د کابل الوکوزي او زرموال لوبغاڼو کې پیلېږي. د کرکټ بورډ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دغو لوبو کې به د هر زون لوبډله پنځه یو ورځنۍ لوبې ترسره کوي. تر دې سیالۍ وروسته به د ملي نولس کلنې لوبډلې تمریناتي کیمپ لپاره غوره لوبغاړي وټاکل شي او د لوبډلې تر جوړښت وروسته به په آسیایي جام سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان نولس کلنې لوبډلې تیر کال د آسیایي جام سیالیو ولی ګټلې وه او سږ کال به له خپلې اتلولۍ ساتنه کوي. د آسیایي جام سیالۍ د روان کال د سپټمبر په میاشت کې ترسره کیږي خو له هغې وروسته افغانستان د 2000 میلادي کال نړیوال جام په سیالیو کې د یوې ښې لوبډلې د لوبېدو هیله لري. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د یوځای کېدو په خاطر له مرکز کابل څخه د کاپیسا ولایت تر مرکز پورې د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړې. د دغو فدراسیون مشر حسین حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې شل نجونو او 50 هلکانو برخه اخیستې وه. د یو انجونو تر 10 کیلومتر پورې د مخدره موادو پر ضد شعارونه ولیږدول خو هلکان تر ټاکلي هدف پورې ورسېدل. د مخدره موادو پر وړاندې د ملي راټولېدنې په خاطر د سایکل ځغلونې سیالیو په پایلوبه کې ښه ځلیدونکو لوبغاړو ته مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د بایسکل ځغلونې فدراسیون لخوا جایزې هم ورکړل شوې. او د فوټبال د نړیوال جام په اتلولیو کې نن د ایچ او جی ګروپونو دوه دوه لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. د ایچ ګروپ څخه سینګال د کولمبیا، جاپان د پولینډ، خو د جی ګروپ څخه پاناما د تونس او انګلستان د بلجیم پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د فوټبال د نړیوال جام د روانو سیالیو لپاره دوه دېرش لوبډلې په اتو ګروپونو ویشل شوې چې تر دې دمه ځینې لوبډلې د ماتو له کبله په نړیوال جام کې له پرمختګ پاتې دي. د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون چهارشنبه د جرمني د فوټبال لوبډلې له سویلي کوریا څخه په دوو ګولونو ماتې وخوړه او له دې لړۍ حذف شوه. دا لومړی ځل دی چې د جرمني د فوټبال لوبډله د نړیوال جام په سیالیو دوهم دور ته تر رسیدو مخکې ماته خوري.
دوستان زموږ غږ لازادي راډیو ناوري د خبري مطالبه برخه پای ته رسو خو یو ورسته ریپورت راخلو ورپسې ونیس پروګرامونه راځي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ډیره ملي پولیس وایي له څلور میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي او په دې موده کې له دوکاندارانو دومره پوره وړي دي چې اوس خوراکي او نور مواد په پور هم نه ورکوي. په دې موضوع به د روح الله نوري ریپورت واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی له یادمه باسي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ یو تن سرتیری عبدالرزاق د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا څلورمه میاشت روانه ده چې معاشونه یې نه دي اخیستي او له امله یې ټول پولیس ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ډېر غټ ستونزو سره مواجه یو. دلته تقریبا د څلورمه میاشت چې زمونږ اجرا شوې ولا دې جدي مشکل سره مواجه یو. دلته دوکاندارانو قرضداري او نورو ستونزو سره دلته مواجه یو. دولت نه خواهش کوو چې دلته بایومیټریک
د یادې ولسوالۍ امنیت قومندان لومړی سارن جمیل الرحمن وویل ټول پولیس او افسران د معاشونو د نه ورکړې په وجه قرضداري شوي او اوس ورته هټیوال هم قرض نه ورکوي. له حکومت او په ځانګړي ډول له ولسمشر غواړي چې د دوی مشکلاتو ته د پای ټکی ښودو لپاره دي چې څومره زر کیدی شي د بایومیټریک ډلې نورستان ته ولیږي او که داسې نشي کیدی نو دوی ته لري د ماشونو د ورکولو کوم بل مناسبه لار پیدا کړی.
شخصا زما دوزل ماشومان مریضانو او کور نه راغله دلته او بس همون بل چانه قرض وکړو خپل مریضان د دوام وکړو همدغه سي بل پولیس همدغه سي بل یو سایمنصب یو ساتنمن ضابط همدا مشکلات هر سره لري. جمهور دی هغه دې همنګ د پام وکړي
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د بایومیتریک او ماشونو ستونزې تر ولسمشره رسولې.
پولیس چې د بایومیتریک نه پاتې دي دا درې میاشتې کېږي چې هغوی ته په ټول افغانستان کې ماش نه دی حواله. د جناب رئیس جمهور په خاص شفقت دا مشکل حل شوی، هغوی ته به دغه معاشات ورکول کېږي او د دې نه وروسته به دا ټول بایومیتریک کېږي. همدا اوس حیاتن د بایومیټریک ټاکل کېږي او ټولو ولایتو ته لیږل کېږي. موږ منتظر یو چې نورستان ته حیات راشي.
د یادونې وړ ده چې په هیواد کې په تیرو څو کالو کې یو شمېر چارواکو او زورواکو خیلی پولیس خیلی ښوونکي خیلی معلولین خو لنډه دا چې په هره برخه کې د خیلی مامورینو او خیلی کارکوونکو شتون او په نوم یې د بیت المال څخه په میلیونونو افغانۍ ویستلو ولسمشر غني دې ته اړ کړ چې د ټولو دولتي مامورینو او عسکرو معاشونه د بایومیتریک څخه وروسته د بانکونو له لارې اجرا کړي څو پرې د پریمانه اداري فساد او د بیت المال د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ماشوم په کورنۍ او ټولنې باندې ګڼ حقونه لري چې پر ځای کېدلې د ټولو دنده او مسؤلیت دی. نن له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورد غړی شمس الرحمن فروتن دی. نوموړی په پایل کې په اسلام کې په عمومي ډول د ماشومانو په مهم حقونو خبرې کوي.
د اسلام مقدس دین په عمومي توګه بشریت، انسانیت ځانګړی توجه کړی دی، ولو که هغه انسان مسلمان وي یا غیر مسلمان وي، ځکه الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې ومن قتل نفسا، هغه کس چې یو نفس په قتل رسوي بغیر د نفس، بغیر له دې چې هغه نفس قاتل وي، گویا چې ټول خلک په قتل رسولی دي. بیا په خاصه توګه د ماشوم د حق و حقوق په اړه اسلام ځانګړی توجه کړی دی. من جمله نبی صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې چې صحیح روایت دی فرمایي من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، هر هغه کس چې زمونږ د مشرانو احترام نکوي او زمونږ په ماشومانو باندې ترحم و شفقت و مهربانی ونکړي، نو گویا چې دغه کس د رسول صلی الله علیه و سلم د امت څخه نشمرل کیږي. نو دا حدیث شریف صراحتا پیام او مسیج مونږ او تاسو ته دا دی چې د اسلام په مقدس دین کې انسانیت ډیر لوړ مقام لري. بیا په خاصه توګه هغه انسان چې مسلمان وي، بیا هغه انسان چې مشر وي، سپینګری وي، بیا هغه انسان چې ماشوم وي، نو هغه کسان چې په ماشومانو باندې ترحم نکوي، هغه ترحم که ترحم مادی وي یا ترحم مادی وي، نو دا کس د اسلام د امتیانو څخه محسوبیږي نه. مثلا ترحم مادی په ماشوم باندې داده چې د هغه صحت ته توجه وشي، د هغه نظافت ته توجه وشي، د هغه خوراک ته توجه وشي، د هغه پوشاک ته توجه وشي، حتی د هغه د ماحول ته توجه وشي چې دغه ماشوم چا سره ګرځي، د دې انډیوالان څوک دي، د دې بالاخره په ماحول کې ملګری څوک دي چې ترسو دغه نورو کسانو که ښه اخلاق نه لري دی دی دوی دی بد و اخلاق سخه متاثر نشی. لازم او واجب دی چه پخوال ماشوم ما نخه نوم که دی. او بل کلا چه ماشوم دنیا ترازی وکه آزان وشی پو چپ وکه هم دارنگا پو معنوی دگر که دی ماشوم پو تعلیم و تربیه بانده هم باید فوکس او تمرکز وشی و بالاخره استپ و استپ دی ماشوم پو تعلیم و تربیه که والدین معلمین نظام باید خپل عمده ونده وخت.
تاسو ویل چی ماشوم ته دی ډیره توجه وشي لار ارخه پدې کې روغتیا هم شاملېږي. د روغتیا په برخه کې بیا واکسین ډیر مهم رول لري. پدې اکله اسلام څه ویل دي؟
په فقه اسلامي کې یو قاعده لرو وای هر هغه عمل چې واجب وي او یا فرض وي هغه شی چې سبب او وسیله د دغه واجب د ادا لپاره ګرځي هغه سبب هم واجب دی. اوس په اسلام کې حفظ د نفس مخنیوي کول د فلج د اطفال دا واجب دی. فرض دی چې والدین نظام حکومت علما ټول خلق د ماشومانو د فلج نه باید مخنیوي وکړي. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي اغا تطبیق دی واکسین دی پولیو دی. لحاظا دی دغه خبرو نه دی نتیجه ترسیگو چه تطبیق دی واکسین دی پولیو واجب دی. زکا واجب دی چه صحتمندی دی او ماشوم واجب دی. زکا واجب دی چه مخنیوی دی فلج دی اطفال دا واجب دی. لحاظا واکسین دی سبب گرزی چه دا مخنیوی دی فلج خواهو که لحاظا واجب شو. او بلا خبر داده چه پو عمومی توگا دغه ماشوم صحت اسلام ډیر زیات توجه کړی دی. حتی تر دې حد پورې که یو ماشوم دنیا ته راغلی نه وي یا دنیا ته راغلی وي کچیرې مور روژه ونیسي یا مور شاقه کارونه وکړي نو د ماشوم صحت ته ضرر رسیږي. نو دلته دغه مور باید روژه ونیسي. ګورو چې د ماشوم د صحت په خاطر مور مکلفه ده چې یو فرض خدای ترک کړي خو لیکن د ماشوم صحت باید تضمین شي.
د دې واکسین تطبیق څومره مهم دی؟
کچیر دا د پولیو واکسین تطبیق نشي نو فیصدی ډیر احتمالات د دې وجود لري چې دا د پولیو چې کوم وایروس یا میکروب دی د یوازې د انسانانو په وجود کې نشونه مو کولای شي. عمل دې نه چې هغه انسان ماشوم یا غټ وي خو د ماشومان په وجود کې داسې فعالیت کولای سي چې منجر د دې ګرځي چې ماشوم فلج شي. لحاظا د شرعي لحاظ نه دا واجب دی چې باید تطبیق شي. او بل خبره دا ده چې د دغه واکسین په ترکیب کې داسې یو شی موجود نه دی چې هغه د طبي لحاظ نه مونږ وایو چې دا مضر دی، د عوارض جانبي لري، لحاظا دا باید تطبیق نشي. لحاظا د دې واکسین تطبیق ضروری دی چون سبب د دې ګرځي چې دا د فلج نه مخنیوي وکړي.
که د پولیو د واکسین په ګټو خبرې وکړي،
یو عمده ګټه دا ده چې په عمومي توګه د نړۍ او د ځمکې د مخ نه د پولیو وایرس لمنځه ځي. لحاظا فوکس هم په دې باندې دی چې چون دا امکان د دې موجود دی او دا یعنی ممکن ده چې دا بیخي لمنځه لاړ شي، ځکه عمومي کمپاین په سطح د نړۍ پولیو د وایرس په مقابل کې شروع شوی دی چې دا الحمدلله د نړۍ د مخ نه دا وایروس لمنځه تللی دی، په استثناء د څو هیوادونو چې هغه افغانستان، بنگلادش، پاکستان او همدارنګ نایجیریا شامل دي. او په دې هیوادونو کې ځکه موجوده چې په دغه هیوادونو کې کار نه دی شوی. او بل دا دی چې د پولیو د واکسین په مقابل کې ځینې کسان پورته شوی دي چې آگاهانه یا غیر آگاهانه وای چې دا ضرر لري. او خصوصا د علما و خبره دلته ډیره مهمه ده چې علما باید په دې اړه ځان پوه کې بیا دغه نو وروسته تبلیغات وکړي چې دا ګټه لري یا ضرر.
د واکسینونو بیا د پولیو د واکسین په اړه تبلیغات کیږي، وایي چې په دې کې هغه مواد کارول کیږي چې هغه د اسلام له نظره حرام دي. په دې اړه تاسو له دینی اړخه څه وایي؟
اول خدای را چې مونږ مکلف نه یو چې یو دوا مونږ ته ډاکټر راکوي د تشخیص نه وروسته بعد هغه استعمال کو. مونږ مکلف بده نه یو چې هغه دوا ترکیبات تحلیل او تجزیه کو. که مونږ په دې باندې مکلف سو نو که یو پاراستامول هم استعمالو دا باید لابراتوار ته ولیږو چې دا مواد چی شي. یو امپول هم که ترزیقونو باید هغه مواد تحلیل و تجزیه شي. حالا چه انسانان مسلمانان پدی باندې مکلف ندی. الله سبحانه و تعالی فرمایي چې فسالو اهل ذکر، تاسو د اهل فن و پختنه وکي، د واکسین په اړه، د نورو ادویجاتو په اړه او د ادویجاتو د استعمال په اړه. اهل ذکر اطباء ډاکټران دي. ډاکټر چې کله د دې تجویز مونږ او تاسو را کوي چې دا واکسین تطبیق شي، نو دا په دې معنی ده چې دا ډاکټر په دې باندې پویږي. لهذا د شرعي و فقهي لحاظ نه د دغه پولیو په ترکیباتو کې داسې مواد موجود نه دی چې طب وای چې والا دا مضر دی، داسې مواد موجود نه دی چې فقه وای چې دا حرام دی. چې کله فقه و طب په دې باندې متفق وي چې په دې کې داسې مواد مضره یا داسې مواد محرمه موجود نه دی، لهذا ضرور نه دی چې مونږ د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې اساس نه لري، د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې دلیل نه لري و اسې اوایي خبرې دي چې دا حرام دی و دا د کفارو لخوانه یو کمپاین دی چې د مسلمانانو ماشومان ضعیفه کې. دا ټول هغه افواهات دی چې حقیقت او واقعیت نه لري.
په آخر کې به په دې اکله د تاسو پیغام څه وي؟
زما پیغام ټولو محترمو اوریدونکو ته او په خاصه توګه والدینو ته او په خاص و خاص توګه علماو ته دا دی چې د واکسین په اړه خپل معلومات حاصل کړي او د هغه نه وروسته اظهار د رای او اظهار د نظر وکړي، او تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی انشاءالله چې د پولیو د واکسین په مواد کې هیڅ کوم ډول مواد مضره او هیڅ کوم ډول مواد حرام موجود نه دی. لهذا والدینو ته پکار دی چې خپل ماشومان په معینه اوقاتو کې باید واکسین کړي، او علماو ته پکار دی چې په دې اړه تبلیغات سو او نکړي، بلکې په دې اړه خپل معلومات حاصل کړي، بلکې مثبت تبلیغات وکړي او خلک تشویق کړي تر څو خپل ماشومان واکسین کړي.
ډیر مننه کور ودم. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د حقونو پاک لغ پرمنه وبریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په زیاتره سیمو کې د ټکنالوژۍ په پرمختګ او سیاسي بدلونونو سره تر ډیره کورنۍ جوړښت هم اغیزمن شوی دی، خو بیا هم خلک په لوی کور کې ژوند په پرتله جلا یا بیل ژوند غوره بولي. دا چې په لوی کور کې ژوند کومې ښېګڼې او څومره ستونزې راولاړې کړي دي، او ولې اکثره خلک لوی او یا ګډ ژوند لري، د دې موضوع د ښې راسپړلو لپاره مو د خلکو نظرونو تر څنګ د ارواپوهنې استاد سره هم مرکه کړې ده. دا خبرونه مریم توخی جوړ کړې او زه وږمه جبار خیلی درته وړاندې کوم. هغه ټولنیز نظام دی چې د نړۍ په هر راز ټولنه کې منل شوی دی. په نور نړۍ کې خلک تر ډیره جلا او ځان ته ژوند خوښوي، خو په افغانستان کې چې یوه دودیزه ټولنه او وګړي یې مسلمانان دي، د کورنۍ جوړښت بیا تر ډیره ټولنیزه بڼه لري چې زیاتره وګړي یې ځان کورنۍ او ټولنې ته ژمن بولي. په زیاتره سیمو کې لا هم د کورنۍ ژوند په برخو کې مشران او سپینګیري واکمن بلل کېږي. په دې هکله مو د کارتې نو سیمې د یوې کورنۍ سره چې په لوی کور کې اوسېږي د کورنۍ له غړو سره خبرې کړي چې یو ځای
اورو
ادا ساتي رادیو درنو ریدن کو مګوس محل په کارتین اوسې مکیو داس کورنۍ سره مو مارکا کو چې ماشالله غوي یو ځای ژوند کوي په پخ خزانه په جنګرانی خوري
زه شمیلایم
ښه شمیله جانې په دې کورنۍ کې تاسو ژوند کوي څو نفر استي
زمو کورنۍ تعداد 15 دیش نفر تر رسیدي چې اته مې لورونه دي ټول هم ودونه کړی دي د هر یو شپه غواته ماشومان دي زما خپل هم چې دي 15 دي درې ملورګان دي دوه زامن دي
شمیله جان درته وایې تاسو چې ګډ ژوند کوي لکه مستون سره مخ یاستي
ګڼه کورنۍ کې ستونزې ډېری وي په لومړي سر کې خدای د پخلی نور د میلمنو راتګ بیا داسې اخترونه او شان چې راځي دوه کې د میلمنو راتګ د مریضي ګڼې ستونزې دي پکې نو د کمې متاسې ضرورت وي
تاسو د لورخه چې یو ځای ژوند کوي تا وایي چې اته لور نه ودی ټول ودونه هم کړی دي تاسو په ماینس کې کوم مشکلات د غره مثلا لفظي شخړې چې خو باندې کیږي
لفظي شخړې خو خامخاره مې سکه چې ماشومان خو ډیر شوخ وي کنه خو خیر داسې شخړې ډیر زیات را مې سکهږي کوشش کوم چې سره حل خو بیا هم ستونزې ډیر زیات دي
څوک غواړي چې تاسو ګډو سي تاسو خپل سره ګډه استي یا چا د سي ویلي چې باید موږ ګډو سو بیل نشو
خو زمو خسر چې یو خدای د پښتنو رواج ده غواړي چې وای دا زمون می سره په اتحاد کې وي دوی سره یو ځای اوسيږي زمونه چې راشي سره خوشاله کینی زمونه چې ورته ګټي راوړي کینی او دا ډیر خوخي کوي د المسیان چې ماته راضی کړ جنکې دي که هلکان دي ټول چې ماته بابا غو کی او د صبراته و
بلک خزان را پیژن کړنی
زمونه وسیمه ده
ها وسیمه جانې د لیور خزره
اخا نو شمیره جانې زمونه د لیور خزره تقریبا مونږه د ودری تنور دوړې کوي تنور هم ډیر لوی دي نو مخه کې نو لس دوړې دیږي نو تقریبا 30 سلویک دوړې کېږي اته کله کله دمر کېږي چې د میمندر چې په کور کې وسیګو سل دوړې پورې مونږ په خو
مور کرا زر زر زای ځان کې زای کڅنګ
حنا زر زر خوې ته وخت لنی شو اجازه هم نه لرو ځکه مونږ وایو چې مونږ لا شو پلارګانې کنو بیا وایي چې کارونه د څوک کوي دا د خپل کارونه خلاصاوه پاس لاغنه د چې کلا شو هم 15 دقیقې ډیر زیات کیناسته نه شو مونږ صلات خو د مونږ د مشر د لیورا د خاخي او د اندرورګانو پلاس کې دي د خسر پلاس کې
ها یعنی تاسو خوان د صلات نه لريش تاسو چې خپل سر بوزي را مو ولي
کنه نه نه اصلا نو دوی هم مور پلار ته ګوري کله چې د مور پلار او مشر ورو چې اجازه راکې نو مونږ زو او چیرانه کړی نو دا بیچاره هم د نه اجازه نه لري چې مونږ د پلار کوته بوز
خسر مرزه شي او تاسو بیل کې خوشاله استي
دا خو ته باندې راخه خبره ده
ګرانی خوري خوخه دي چیرته
خوخه می خو البته د خپل پوتاق کې ده مریضه هم ده زما په ان نشي کوله چې خبرې وکړي او خسر مې هم تللې ته شي به مخکې جمعه ته و ته جمعه ته تللې چې مونږ کنه پنګ چې کله راځي نه معلوم نه
خسر نشي تاسو آزاد آزاد غیبت
او نو هغه نو چې مونږ تاسو آزاد کې نه ستاسو خپل مشکل متاسو ویلې نو هغه نو به دغه په مخکې خو مونږ اصلا خبرې نشو کولای د سجرات نه لرو
لطیفه هم هغه میرمنه ده چې په لوی کور کې اوسېږي نو موړې هم له ډیرو ستړیا او مشکلاتو سره ټکوي او زیاته وی چې سره لدی چې کارونه ډیر دي نور ستونزې هم شته چې دا زوروي د لیورو د خزو سره یې روابط د خرابېدو په حال کې دي او وای هغه متقبل احترام چې باید په یوې کورنۍ کې وي هغه د دوی په کورنۍ کې نشته
تقریبا نام خدام موږ خپل څلوي کسان یو شپږو کسان میلمانه شي زمان درورګان نام خدام تقریبا درې څلور دني دي هر یو شپږو ماشومان دي چې خو راځي هر یو نو فکر کاوه چې موږ تخت څنګه چې ته ماشومان ته نه پاتې کیږي میاشتو میاشتو تیریږي زه اجازه نه لرم چې خپل پلار یو یا مور خو یو ورور کړه لار شم ما تاسو به تکلیف پیدا شوی دا هر څه فکر کوم چې یو شور مشور کور کې پیدا کیږي حتی یو دروازه چې په درازو خاله فکر کوم چې یو انفجار یو څه وشو هم دغه سي نور مشکلات ما تاسو هي او رواني ما تکلیفونه پیدا شوی زما هم دا یو ځنه ارزو ده بیل وشوان پیدا کوم چې حتی یو کوټه وی چې کوټه نیو یو کېد یو مقصد یو واسطو وشوان وی بیل وشوان وی خپل میرا او ماشومان سره په خوښه سره تیر کوم
اقتصاد هم د کورنۍ چاپیریال او کورنۍ جوړښت په برخه کې مهم ټکی بلل کیږي چې د کورنۍ د غړو ترمنځ تړاو اخلاق او معنویات اغېزمنوي او همدارنګه پر ټولنیز ژوند هم خپل ځانګړي اغېزې پرې باسي د لسمې ناحیې اوسیدونکې حمیده بیا وایي چې دا په ګڼه کورنۍ کې ژوند کوي او له خپل ژوند څخه راضي ده هغه زیاتوي
زه د دوه لورونو مې دي اندرور مې ده ټول په یو کور کې اوسېږو ډېر خوشاله یم زه د دې ژوند نه هم زه راضي یم خوشاله یم هم هغه نور کورنۍ چې زموږ سره دي هغوی هم خوشاله دي هغوی په دې خوشاله دي چې وایي تاسو لکه یو چتری یو صاحبان غوندې زموږ په سر کې هستې د ما د اولاد یو جوړي مریضي نه جوړي چې خدای نه خواسته یو ته پیدا کیږي زه خپل ازم دوی ډاکټر ته وړم د دوی ټول زحمتونه مثلا چې اختر سکالي ورته رانیسه میوه ورته رانیسه وړم چې د موږ ته ګوري د موږ نه زده کوي چې نه دوی دونه سمیت لري اتمن دوم اصلي مور ده دا خو مور ده خپل مور نو مخلص ما ته مور وای دی ټول ځوان ناراضی هم چې د دې سره ځایم ډیر خدای ګرځوان
دا مهال د نوی نسل زیاتره ځوانان په لوی کور کې ژوند کلاسیک او زوړ بولی هغه غواړي چې له کورنۍ څخه بیل او خپل ځان ته جلا ژوند ولري. د کابل ښار اوسیدونکي شفیقه جلا ژوند لري او وایي چې ژوند یې ډېر خوشحاله ده. نورې خبرې له نوموړي اورو.
زما چې کله ګران خور کې یو ماشوم پیدا شو نو خواښې خسر مزې ویل کړم. خپل ژوند کې ډېره زیاته خوشحاله یم، ځکه بیل ژوند کې یو کس کوی شي چې خپل ځان ته، خپل ماشومانو ته، خپل خاوند ته خوشي کولی په سمه توګه رسیدګي وکړي. هغه ټول نزاکتونه په بیل ژوند کې واقعا چې ما د نظر نیول کېږي نسبت د ګډ ژوند ته، خو خواښې مې راشي راکړه که خسر مې راشي، همغه احترام چې لرمه او هغه نزاکتونه چې دي هغه ټول ما د نظر نیول کېږي. بل دا چې ګران خور کې مې یو خو زمونږ تعداد د فامیل کم ده، کوی شو چې کله که خاوند مې یا هم مونږ وغواړو باندې هم زو چکر لپاره او پسند کې باندې ډوډۍ هم خورو. الحمدلله درې ماشومان لرم، خوشاله ژوند لرم. کله چې ناروغه شم هم همداسې خاوند مې خدای پاک دې ژوندۍ لري، ناروغي ته مې همداسې ماشومانو ته مې هر څه ته ښه رسیدګي کوي. اونۍ کې یو ځلې مورجان کرم زم همداسې مورجانه مې هم ما کړه راځي.
درنو اوریدونکو، دا چې خلک بیل یا ګډ ژوند خوښوي د خلکو نظرونه هم په دې برخه کې اورو.
زه مجاهد خاجما اوسیدونکی کوم، ګډ ژوند ښه دی. مثلا خو چې کورنۍ یو مثلا ورونه خور مې مند چې وزه یې ښه دی، په هغه کې برکت یو مثلا هغه کې اتفاق او اتحاد ته کې ګډ ژوند ښه دی.
سلسله صفیم نو زما په ان چې که ژوند بیل وي خوند لا ډیر وي، ځکه چې هغه ځینې ستونزې چې په شریک او ګډون ژوند کې وي نو هغه په جلا ژوند کې نه وي، هغه خوشحالي چې پکې وي هغه په ګډ ژوند کې وي.
حافظ د شاشید اوسیدونکی، ګډ ژوند خو ډیر ښه دی. په ګډ ژوند کې صمیمیت وي، په ګډ ژوند کې ډیر هر به ټول ګډ ژوند وکړي او په ټول په یو فامیل کې ډیر ښه روي او بل سره وکړي او په صمیمیت سره خپل ژوند تیر کړي، په دې ګډ ژوند ښه دی.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې په لوی کورنۍ کې ژوند کول کوم ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي، د ارواپو او د کورنۍ مسایلو سلاکار شرف الدین عظیمی سره زموږ همکارې مریم توخی مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راغلو.
کمه کورای ته کورنی ویل شو.
متاسفانه افغانستان او په افغانستان کې پراته ورونه قومونه تبرونه په خوشنۍ سره باید ویم سي ډیر سنتي فکر لري، ډیر سنتي ژوند کوي او ډیر ننوي کوي ولې ژوند کوي. زه اوس په وسمه پیړۍ کې په ماډرن دنیا کې په سټانډرد ژوند کې دغه اوسنۍ شرایطو کې علمي اړخ او دیني اړخ د قطعا نه پیشنهاد کیږي. زما په نظر هغه کورنۍ چې یو خاوند یو میرمن او څو بچي مستقل حساب ولري، مستقل کور ولري، ژوند ولري، روابط ولري، اړیکې ولري، دا ته ټولو علم مناسب او خه ژوند او خه کورنۍ.
ولی اکثره کورنۍ مشران دغه لیوالتیا لري چې کله زمونه توادونه وکي ګډ ژوند وکي.
زما په فکر او تر کومه پورې چې زه په دغه ټولنه کې کار کوم له دغه کورنۍ سره ما څو موارد پیدا کړل د خپل تحقیقات او څېړنو پر اساس. یو خدا چې افغان ټولنه، افغانه کورنۍ د سې اساس کې چې ګڼه دا یو بد کار ده که موږ جدا سو. بل ډیر ځله ډیری نوی جوړې په ځان باندې باور نه لري چې موږ وکولې سو چې خپل ژوند سمبال کو او که به ونه سو کولی. دریم مورد چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه دا ده چې تر اوسه پورې هم د مستقل ژوند په مزیت او ګټه نه وي پوه. بل مورد زما په نظر نقش لري په دې مورد کې منفي تلقین ده. جدا سه، پلانه بیل سه، پلانه ښځې بود، پلانی ژوندونه سوی کولی، اتفاق خرابه کو، دا ټول هغه منفي تلقینونه دي چې مشکلات پیدا کوي موږ ته. بل ډیری ځوانان ډیری کورنۍ مسؤلیت نه لري، کاری یعنی ډاریږي چې که زه بیل سم د خپل ښځه به د خپل بچي به وساتلی سم. دا هم ډیر ځله دې لامل ګرځي چې موږ ونه سو کولی چې جدا وکړو. زما په نظر دغه عوامل دي، دغه انګېزې دي چې افغان کورنۍ مجبوره کی دې ته چې ګډ ژوند.
ښاغلی استاد، دغه ګډ ژوند البته د دغه عواملو سره کوم ستونزې خلقوي؟
اول خو هر هغه ښځه چې په ګډ ژوند کې ژوند کوي په ژوند کې به آرامه سا ونه باسي، ځکه چې هر شیبه به دا په دې تلقینېږي چې ګڼې تلته صلاحیت نه لري، ته دلته حق نه لري، ته یو انګور یې، ته یوه غلام یې، او څه چې ما درته ویلې خواښ یې، څه چې ما درته ویلې خسر، څه چې ما درته ویلې مشر لیورې، څه چې ما درته ویلې مشر اندرور، هماغه به کوي. دا احساس به دې سره هر څومره عمر چې وکړي دا احساس به ورسره لیږي. یو هغه کورنۍ چې ګسترده یا په ډلیز ډول ژوند کوي هغو په هغو کورنیو کې نارینه معمولا څو مشکله پیدا کوي. اول خو به په ژوند کې تلاش ونی کړي چې ښې پیسې وګټي، وایي ځه خو ګډ کور ده چېرته ځي، زه وګټم چېرته ځي، بې تفاوتي خپلو بچیو ته او خپلې مېرمنې ته به له ډاره رسیدګي ونیسي کولی. هغه مینه، هغه عاطفه، هغه خوشحالي، هغه لذت چې یو ښځه ونرې باید له خپل ژونده واخلي هغه به دی وانخیستي. هغه بچي چې په ګډ کور کې ژوند کوي هغوی به معمولا لیوی اولگونه په دایمي ډول محروم سي. په دې صورت کې د ماشومان روزنه، د ماشومان تربیه، د ماشومان هویت، د ماشومان شخصیت ډیر متاسفانه زیان مومي. په څلورم قدم کې زیانونه هغه ته رسیږي. خپل زوم یا الک په ټول عمر د خزه او خواهی پا منز که لکه دی دو زرند و دی تیگو تر منز و بکیگی نبا دی مور خوانیس نیویسی نبا دی خپل خزی دا مشکل پیدا کهی پروانی لحاظ معمولا دا کورنه معمولا پی استراب که جون کهی معمولا پی ویره که جون کهی معمولا پی فوبیا که جون تهی معمولا جور خبگان رو تا پیدا کهیگی معمولا کورنه تولنیز ستونز رو تا پیدا کهیگی او معمولا پا دست کورنه که میرمن دیر زلا پروانی اختلالونو او جنسی انحرافات مخته کهی
عزت من و آوریدون کو هیلا داد دیوانه دخبرا و نیمه طالب ستاسی دا پام وارد کرزی دلیوی تربیه خیچاری موسیقی